دی برنامه سهم گرفتن سپاس و حال هم برنامه مایک را میسپاریم به رضوان مراد که برنامه را پیش ببرند. مراد صاحب مهربانی وکید.
در ازیت تمنن شفق و اکرام الله اکرام دوستانو دای وسط خبرونه د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې د خبريالانو د مسؤلیت او د هغوی څخه د ملاتړ پړه د اجرایي رئیس عبدالله د سرګندونو جزئیات در سره شریکو د غراس په کابل کې د ورسیو بریدونو په اړه هر ډول تازه رپورت او مطالب هم په دې خبرونه کې اوري او د نور راپورونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د مخکخو خزو ونیس پروګرام خبريږي. تاسی زمون غکل ازادي رادیو او تر هر سمخ کې پام وکړی د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ ځانګړي څیړونکي په کابل کې پر خبریالانو د دوشنبه د ورځې ځانوژونکي برید په سختو ټکو غندلی دی. د روزګان امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د نصرت په نوم وروستیو عملیاتو په لړ کې 2250 وسلوال مخالفین وژل شوي دي او مراکش اعلان وکړ چې له ایران سره یې خپلې اړیکې پرې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ ځانګړي څیړونکي په کابل کې پر خبریالانو د دوشنبه د ورځې ځانوژونکي برید چې نه خبریالان پکښې وژل په سختو ټکو غندلی دی. ډیوید کای پرون له جنیوا څخه په یوې اعلامیې کې د کابل د دوشنبه ورځې برید د بیان پر ازادۍ او له پیښو څخه د خلکو د خبرېدو پر حق حمله بللې ده. ښاغلی کای پر افغان حکومت غږ وکړ چې د دې برید تر شا کسان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دا وژنه وغندي او خلک او مرسته د ټولنې باید په افغانستان کې له رسنیو څخه بیړنۍ ملاتړ وکړي. د کابل د دوشنبه د ورځې په دوو ځانوژونکو بریدونو کې د نهو خبریالانو تصویر اخیستونکو په ګډون لږته لږه 9 کسان ووژل شول. په وژل شوو کې د ازادي راډیو درې همکاران هم شامل دي. د روزګان امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د نصرت په نوم وروستیو عملیاتو په لړ کې 2250 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په روزګان کې د ملي اردو د څلورمې پلې له قمندان ډګروال رحمت شقیمتی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات له 13-15 ورځو راهیسې په خاص روزګان مرکز ترینکوټ او چورې ولسوالۍ کې پیل شوي دي او لا هم دوام لري.
جامان کې ماسیبه وکړو د 250 نفرو څخه زیات دوی ته مرجو بلا وخت ده په دا نصرت عملیاتو کې چې فعلا هم دوام لري. افغان سرتیري هم په دغه 15 ورځو کې جامان د پولیسو او امنیتي ملي د لسو څخه زیات نه دي او لس نفر زخمیان له هم لرو.
د ډګروال رحمتي په خبره په وژل شوی کې د وسلوالو مخالفینو لوړپوړې قمندانان هم شامل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې پر یوې کورولا موټر د چاودنې له امله یو تن وژل شوی دی. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیرنی ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه د قاري صدقت پر موټر شوی چې همدې سیمې ته نږدې د ګلانو نرسري درلوده. چاودنه پرون ماښام 6:30 بجې د جلال آباد ښار اطفایي کوڅې ته نږدې شوه چې ویل کېږي د ځای پر ځای شوي ماین له کبله رامنځته شوه. زموږ غله ازادي راډیو اوري. د ایران د پارلمان یو لوړپوړي چارواکي خبرداري ورکړی چې هیواد به د هغه څه پر وړاندې چې هغه په سوریه کې د اسرائیل له لوري یرغل وباله اقدام وکړي. د ایران د پارلمان د ملي امنیت کمیټې مشر علاءالدین بروجردی دمشق ته د خپل دورځني سفر په ترڅ کې د سوریه له ولسمشر بشار الاسد سره تر لیدو وروسته وویل چې پر ایران د هر ډول یرغل ځواب به په یو مناسب موقع کې ورکړي. تر دې وړاندې په روانه اونۍ کې په سوریه کې پر یوې پوځي اډې راکټي بریدونه شپږشت پوځي ملایشي وژل چې ډیره یې ایرانی پوځیان ول چې په همدې اډه کې دی راوه. هیڅ هیواد تر اوسه د اپریل د 9 نیټې د بریدونو مسؤلیت نه دی اخیستی. اسرائیل په دې وروستیو کې څو په سوریه کې د ایران د پوځي حضور د زیاتېدو له کبله خبرداری ورکړی و. مراکش اعلان وکړ چې له ایران سره یې خپلې اړیکې پرې کړې دي. د مراکش د بهرنیو چارو وزیر ناصر بوري ته دا اعلان پرون وکړ. مراکش ویلي چې له ایران سره یې اړیکې له پولیساریو ډلې او حزب الله ډلې څخه د تهران د ملاتړ په خاطر پرې کړې دي. د مراکش د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د ایران سفیر له مراکش وتلی او په ایران کې د مراکش سفارت هم ژر تړل کېږي. ایران تر اوسه په دې اړه څه خبرګون نه دی ښودلی. او د ارمنستان په پلازمینه یریوان کې سلګونو کسانو نن د دغه شار هغه لوی لار تړلې چې هوایي ډګر ته رسېږي. وروسته له هغه چې د وروستۍ مظاهره کوونکو مشر نیکول پاشینیان د صدر اعظم په توګه د پارلمان د تایید رایې ونخیستې، هغه پر خپل پلویانو د عمومي اعتراض ژغ وکړ. امنیتي ځواکونه د هوایي ډګر شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای سوي دي. د یریوان په نورو سیمو کې زده کوونکي هم لارو کوڅو ته راوتلي او ځینې د پوهنتون پر لور روان دي او د نورو زده کوونکو هم غواړي چې له دوی سره یو ځای سي. پاشینیان په خپله په پلازمینه کې د دغو مظاهره کوونکو له لویې ډلې سره یو ځای سوی او په لاؤډ سپیکرونو کې یې له خپلو پلویانو وغوښتل چې د دفاع وزارت او نورو ټولو بیړنیو حالاتو موټرو ته لار پرېږدي. هغه دغه راز وغوښتل چې د پر دوو استراتیژیکو لویو لارو چې ارمنستان له نګورنی کرباخ سره نښلوي د پوځي اکمالاتو لارې بندې نه کړي. د مې په لومړۍ نیټه د ارمنستان پارلمان د صدر اعظم په توګه د نیکول پاشینیان د ټاکلو لپاره رای وکارولې، خو رایې پوره نه سوې. د ارمنستان د قانون له مخې په دې صورت کې د دوهم ځل لپاره هم د پارلمان غړي رای ګیري کوي چې د مې 8 نیټه ورته ټاکل شوې ده. د خبرونو پای
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو اورئ. تروانه خبرونه په ترس کې د بیان د ازادۍ او د غراس د خبريالانو د مسؤلیت په اړه د افغان حکومت د اجرایي رئیس له څرګندونو خبرې کوي. چارواکي وی اورزګان کې د نصرت په نوم عملیاتو کې شاوخوا 2500 وسلوالو طالبانو ته امر شو بلوخته ده.
جامن کې ماسیبه وکړو د 250 نفر څخه زیات دوی ته امر شو بلوخته ده په د نصرت عملیاتو کې چې فعلا هم دوام لري.
د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او اسرائیل ترمنس د شخړې د زیاتېدو موضوع هم تعقیبو او د خبرونې په جریان کې د کابل د نن چاپ ورسپانې هم لولو. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د مخکخو ښځو اونیس پروګرام خبرېږي.
ول د ما پلار سرتیری وو او زه اوس ناناور د خپل فامیل یم، بنان زه باید کار وکم نه درس ووایم. نو د هغه هغه ماته واقعا یوه جدي انګیزه راکړه.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د افغانستان د تاتو کلتور په وزارت کې د افغانستان د خبريالانو د غراز د بیان د ازادۍ په اړه غونډه او په دې غونډه کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم ګډون وکړ. هم دې غونډې په اړه زموږ همکار محمد حدیث پردیس را سره د تلیفون په لیکه کې دی. پردیس صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. غونډه چیرته ده او پر کومو مسئلو په کې خبرې کیږي؟
مراد صاحب مننه. غونډه د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د دریم د مې ده ترتیب شوې ده. په دغه غونډه کې د اطلاعات فرهنګ وزارت سرپرست رسول باوري په پیل کې خبرې وکړې او ده وویل چې دغه وروستۍ پیښه د دوشنبې ورځې پیښه دا ثابتوي چې او د هغې وروسته چې رسنیو کم یووالی وښوده چې دوی به هیڅکله دښمن ته تسلیم نه شي. ورپسې د ولسمشر مرسیال ویان مرتضوي، شاه حسین مرتضوي د ولسمشر پیغام ولوسته چې د ښاغلي غني په پیغام کې د دوشنبې د ورځې پیښه چې په هغې کې نه خبریالان په کابل کې دوی شهیدان شوي وو، همداراز یو خبریال په خوست کې د ښاغلي غني په دغه پیغام کې دغه پیښه بشري جنایت بلل شوی وو، همداراز په دې پیښه کې او ژمنه دا وه په دغه پیغام کې چې په دې رابطه باندې به جدي اقدامات کېږي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم مفصلې خبرې لرلې او دویل چې طالبان ته په خطاب کې ویل چې طالبان یو جنایتکار ډله باوجود دې چې دوی ورته د سولې وړاندیز وکړ خو دوی دغه وړاندیز رد کړ او دوی خپل جګړې ته دوام ورکړی چې په دې نتیجه کې نورو تروریستي ډلو ته چې د دوشنبې د ورځې پیښې چې مسؤلیت یې داعش وسله والې په غاړه اخیستی د دغو ډلو فعالیت ته یې زمینه برابره کړې ده. ښاغلی عبدالله وویل چې مونږ د حکومتدارانو په صفت باندې دا منو چې مونږ ولس ته د امنیت په تامینولو کې پاتې راغلي یو. اما ښاغلی عبدالله وویل چې د امنیت تامینول او افغانستان د ده په خبره چې یو لوی مشکل سره مخامخ دی او ټول باید په دې کې یو لاس سره ورکړي. او وروستۍ خبره مې مراتب دا کوله چې ښاغلی عبدالله یو بلې موضوع ته اشاره وکړه چې دوی ته یعنی هغه کوم راپورونه چې رسېدلي وو ویلي وو چې طالبانو کوم عملیات شروع کړي دي په هغې کې د 400 لویو تهدیدونو په ټول افغانستان کې د راپورونه موجود وو چې په هغې کې 80 تهدیدونه عملي شو چې همدغه وروستۍ پېښه د دوشنبې د ورځې پېښه چې خبریالان هم پکې شهیدان شوي وو ده وویل چې دا هم د همدغه تهدیدونو یوه برخه وه. خو ده وویل چې ژمنه یې وکړه چې حکومت به د ژمنو یعنی په تېر کې چې ژمنې شوې په دې برخه کې به عملي اقدامات کوي او خبریالان او همداراز رسنیز کور به ډېر زر د عملي اقداماتو شاهدان وي. بلې مراسم
ډېره زیاته مننه دوستانو. محمد حدیث پردی سو چې د بیان د ازادۍ د افغانستان د خبریالانو د وضعیت او د غراس د خبریا د بیان د ازادۍ د نړیوال ورځ او د خبریالانو د نړیوال ورځ په مرسته په سبال منزل کیږي. د افغان حکومت د اجرایي رئیس او د غراس د اطلاعات او کلتور په وزارت کې جوړ شوی غونډه د ګډونوالو د سرګندونو جزئیات در سره شریکول. د حکومتي چارواکو تشمنو په عکس العمل کې بیا درسنۍ یو شمېر استازي وایي دوی په عمل کې هیڅ داسې نه دي لیدلي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره دي شوي وي. له دې ډلې د پښواک خبري اژانس رئیس دانش کډوخیل ازادي راډیو ته ویل چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ډېرې حل لارې او میکانیزمونه شته چې که حکومت یې عملي کړي وضعیت بدلېدلی شي. د اجرایي رئیس عبدالعبدالله د نننیو څرګندونو ژمنو په اړه زموږ همکار یوسف خان زدران له ښاغلي کډوخیل سره خبرې کړې دي او سر کې پوښتنه کړې چې دا شمنه څه هیله مندي پیدا کول شي.
تر کومه حده چې موږ د خپل چارواکو شعارونو او ژمنو ته ګورو په تیرو نه یوازې په دې وروسته او دریو کلونو کې بلکې په تیرو شپاړس او ولس کلونو کې هغه ثابته کړې چې د دوی ټولې ویناوې ژمنه او وعده له خلکو سره هغه یوازې د ژمنو په کچه پاتې سوي. په عمل کې یو داسې بدلون چې هغه خلک یا ژورنالیستان له هغې نه په اسلام مستفید شوي په وضع کې بدلون راغلی موږ دغسې څه نه دي لیدلي. خدای دې وکړي چې د حکومت دغه لړپولو چارواکو چې په دې وروستیو کې کومه خبرې کړې دوی رښتیا هم ځینې داسې جدي او به اصطلاح شمېرل شوي قدمونه اخیستي یا یې واخلي چې هغه یوازې په کاغذ کې پاتې نه شي بلکې هغه په عمل کې موږ هغه بدلون وګورو.
نو ستاسو په باور کډوخیل صاحب دوی څه کولی شي یا څه حل لارې ممکن دي د دغه وضعیت د بدلیدو لپاره؟
کومه هده چې زه معلومات لرم هغه دا دي چې دوی د هغه کومه د خوندیتوب کومه کمیټه چې دوه درې کاله یا دوه کاله مخکې جوړه شوې وه د هغوی لپاره دوی طرزالعمل درلوده. کمیټه یې جوړه کړه هغه میکانیزم یې جوړ کړ خو دا میکانیزم چې تطبیقیږي په تطبیق کې موږ داسې څه ونه لیدل. یا په دې وروستیو کې چې حکومت غواړي د رسنیو د برخو نه چې هلته چاودنه رامنځته شوي د هغوی د پوښښ لپاره یو لارښود جوړ کړي که چیرې دغه لارښود دوی رښتیا هم وکولی شي د ژورنالیستانو سره په مشوره یې جوړ کړي او بیا دوی د خپلو امنیتي ځواکونو ته عامه پوهاوی لوړ کړي د دې په اړه بیا روزنه ورکړي او بیا هغه په عمل کې هغه تطبیق کړي تر یو حده پورې کېدی سي موږ تاسې د داسو پېښو شاهدان ونه اوسو چې په هغه کې په یوه ورځ منځو نه ژورنالیستان لاس ورکو او په همدغه شمیر کې ټپیان لرو. نو زما وړاندیز دا ده چې که دوی دغه ډول یو لارښود لري جوړوي هغه باید هغه ته عملي بڼه په داسې شکل ورکړي چې دوی خپلو هغه امنیتي ځواکونو ته د هغې روزنه ورکړي، عامه پوهاوی د هغه په اړه رامنځته کړي او دا بیا پې تطبیق کړي. ځکه چې په آر کې یا د سپیدار په ماڼۍ کې خو خبرې ډېرې ښې کېږي، خو هغه هغه سیستم باید دوی رامنځته کړي چې خادا بیا په د چاودنې په ځای کې دوی له رسنۍ سره له ژورنالیستانو سره څه ډول برخورد کوي، یو څه امکانات برابروي.
خبري اعلانو د خوندیتوب په اړه مو د حکومت د اقداماتو په باب په اړه چې حکومت څه کولی شي او څه ندی کړی په اړه مو د افغانستان د خبري اژانس پژواک د مشر کډوخیل صاحب سرګندونه دانش کډوخیل سرګندونه ووریدیم. دوستانو هم د امریکا پر اتلونکو خبرونه کې په مفصل ډول اوریدل شي. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. او اوس هم اقتصادي خبرونه چې ناجیه ساپه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر پر بیړنۍ کارموندنې او دوامدار ودې ټینګار وکړ او ویل د تولیدي اقتصاد لپاره اجماع پکار ده او باید په یو صدرونکي هیواد بدل شو. ولسمشر محمد اشرف غنی پر متوازن انکشاف او سکتوري توازن ټینګار کړی او ویل چې ضروری ده د کرنې، صنایعو، قانونو، خدماتو او ساختماني سکتورونو ترمنځ توازن جوړ شي، ځکه که توازن نه وي موږ دوامدار انکشاف نشو کولای. جمهور رئیس د هیواد د صادراتو او وارداتو سم توازن ته اشاره ویل چې واردات د صادراتو وچ چند دي چې دا د پرمختګ نه نه بلکې د رکود نه ده. د ننګرهار د سوداګرو ریاست وایي په دغه ولایت کې د صنعت او پانګونې لپاره د خلکو لیوالتیا ډېره شوې ده. د دغه ریاست مشر شیرعالم املوال نن ازادي راډیو ته وویل چې له ناامنیو سره سره بیا هم د دغه سکتور په برخه کې 35 میلیون ډالر لګول شوي او دا مهال 2000 کارګر په کار بوخت دي. نن د کابل په بازارونو کې په همدغه ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجه قزاقي وړه 1080 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجه 1560 افغانۍ، د وریجو یو درنی منې بوجه 2000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 3300 او یو لیټر ډیزل هم په 3300 افغانۍ پلورل کیږي، او همدارس په شهزاده سره کې د ځینو بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر او یو افغانۍ 3300 پوله، یو روپۍ یورو 3300 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسی پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 1 پوله، زر ایرانی تومان 12 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداری 1580 افغانۍ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. او اوس هم د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ایران او اسرائیل ترمنځ د مخ په زیاتیدونکو شخړې موضوع تعقیبو. د ایران د پارلمان یو جګپوړي غړي اسرائیل ته د غچ اخستونکو اقدام خبرداري ورکړی دی. دا چې د ایران د پارلمان د ملي امنیت د کمیټې رئیس اسرائیل ته ولې خبرداري ورکړی، په دې موضوع تفصیل له عصمت ساروان څخه اورو چې همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی. ساروان صاحب
مراد صاحب سلامت اوسه. د ایران د پارلمان د ملي امنیت د کمیټې رئیس خبرداري ورکړی چې هیواد به د هغه څه په وړاندې غچ اخیستونکو اقدام وکړي چې د اسرائیل یرغل وباله. علاءالدین بروجردی د خبرداري وروسته له دې ورکړ چې روانه اونۍ د سوریې په پوځي اډه کې پر میشتو وسلوالو د توغندو بریدونه وشول او شپږ ویشتنۍ ووژل، اکثره وژل شوي کسان ایرانیان ول. بروجردی د دمشق د دوه ورځني سفر په لړ کې له ولسمشر بشار اسد سره لکتنې وروسته وویل موږ به پر ایران هر یرغل ته په سم وخت او سم ځای کې ځواب ورکړو. بروجردی همداراز وویل په سوریه کې زموږ پر سلاکارانو د سهیونستانو یرغل زموږ د ځواب ویلو حق تضمینوي. د همول چې په سوریه کې موږ د سوریه د حکومت په غوښتنه حضور لرو. د بروجرجي څرګندونه په حقیقت کې د ایران د مسوي مشر آیت الله علي خامنهي د هغه خبرداري تکرار دی چې د اپریل په 10مه یعنی د دوشنبه په ورځ ورکړی و. خامنهي ویلو چې هغه وخت نور تیر دی چې د ایران دشمنانو به حمله کولای او تشدیدلی شوی.
بله سروان صاحب، آیا اسرائیل په خپل اعلان کړی یا دغه حمله چې ایران او اسرائیل کړی د مسؤلیت منلی دی؟
نه، د اپریل د 9مې نیټې د دې حمله مسؤلیت تر اوسه پورې نه صرف اسرائیل بلکې بل هیڅ هیواد په غاړه نه دی اخیستی. تر دې پخوا په سوریه کې اسرائیل څو ځلې حملې کړي دي، خو اسرائیل عموما د خپلو عملیاتو په اړه ډېر څه نه وایي. البته دا یې ویلي چې له سوریې څخه په لبنان کې حزب الله ته د وسلو پر تلونکو کاروانونو بریدونه کړي دي. کومو یاد وي څو ځلې موږ په دې اړه خبرونه هم درلودل چې له سوریې څخه لبنان ته تیرېدونکو وسلو باندې هوایي او یا توغندوی حملې شوې.
بله، د سوریې د حملې د تلفاتو شمیر اصلا چا په ډاګه کړ؟
د بشری حقوقو لپاره د سوریې څارونکو چې مرکز یې په بریتانیا کې دی دا خبره کړې ده. دوی ویلي دي چې د سوریې په شمال کې پر او وڅل وشته ملي وا په بریټ کې لشتلجه شپږ وشتنه وژل شوې دي. د ډلې د هم ویلي چې د وژل شوو کسانو اکثره ایرانیان یا د ایران تر ملاتړ لاندې عراقي ملیشه دي. ایران د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره په زرګونو عراقیان، افغانان او پاکستانیان ګمارلي او د بشار اسد د رژیم د مخالفانو پر ضد په جګړه کې د دغو ځواکونو رول ډیر زیات مهم ګڼل کیږي.
بله ډیر زیات مننه دوستانو. د ایران او اسرائیل ترمنځ په سوریه کې د سوریه او ایرانی ملیشو پر ضد اسرائیل یا نورو حملو وروسته د دوړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو په اړه مول اسمت ساروان څخه اوریدل.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اکرام الله اکرام د کابل د نن چاپ ورځپاڼې لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې در سره شریکوي.
د کابل د نن ورځې ډېرې ورځپاڼو په روانو نامنو حالاتو او په خونړۍ دوشنبه تبصری او مقالې خبرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي دي چې د کابل وروستۍ خونړۍ حملې د بیان د ازادۍ محدودولو په هدف ترسره شوې دي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې ښکاري داسې چې له دې وروسته به رسنۍ هڅه ونه کړي چې د حملو لومړني تصویرونه راواخلي او پیښو ته رسیدنه وکړي. په مطلب کې همدا شان راغلي چې د افغانستان د اساسي قانون لمخې هر افغان معلوماتو ته د لاسرسي حق لري او د جنیوا د سلور اړخیز قرارداد لمخې هیڅوک حق نه لري چې په خبريالانو حمله وکړي. سرخط خپلواکي ورسپانې د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې له قوله لیکلي له حکومت غواړي چې د خبريالانو او رسنیو د مسؤلیت مقرره زر تر زره آمده کړي. په مطلب کې راغلي چې یوازې په غندنو او د مخالفینو لوري د پیښې د مسؤلیت په منلو قناعت نه کوي. د ملي ارمن خپلواکي ورسپانې هم د دوشنبه د ورځې پیښې ته په اشاره لیکلي دي چې په افغانستان کې د ټولو خونړیو پیښو تر شا د پاکستان پنجابي پوځیان لاس لري. په مطلب کې وړاندې راغلي دغه پلانونه د پاکستاني استخباراتي اداره آی ایس آی جوړوي او د پاکستاني ملایانو په وسیله ورته د عمل جامه وراغوندي. د مطلب د لیکوال په باور پاکستاني ملایان د ځوانانو له احساساتو ناوړه ګټ اخلي او د جنت په وادوې انتحار او د افغانانو وژلو ته تیاروي. وایي ساخ پلوکې ورسپانې بیا افغان حکومت پوښتلې چې په افغانستان کې روان نامنې ته کوم ځواب لري. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې نه یوازې په چاودنو او انتحاري حملو کې ولسی افغانان وژل کیږي، بلکې له سو کالو راهیسې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې هدفي او مرموزي وژنې هم پیل شوې دي. ورسپانې لیکلي چې د سردار داود خان له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې هر ډول قتلونه وژنې ترسره شوې. د سرمقالې په وروستیو کې راغلي چې له دغه ډول حملو وروسته حکومتي ویندویان میزونو ته راځي او داسې توجیهات وړاندې کوي چې اصلا منطق یې نه مني. د مسیر خپلواکي ورسپانې هم په همدې مسله تبصره کړې او لیکلي دي چې په خبريالانو حمله جنګي جنایت دی او عاملین یې باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. او انیس دولتي ورسپانې د امنیتي حالاتو په اړه د وزیرانو شورا له قوله لیکلي چې امنیتي مسؤلین باید د خلکو د امنیت ساتلو او د تروریستي حملو مخنیوي ته زیاته پاملرنه وکړي. په مطلب کې د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله له قوله لیکل شوی چې تروریستان د ټولو افغانانو دښمنان دي او د پوځیانو، ولسی وګړو، قوم، مذهب او سیمې تفکیک نه کوي او هیڅ معیار اسلامي ارزښتونو او بشري حقونو ته ژمن نه دي.
اوس هم په ورزګان کې د افغان امنیتي ځواکونو د نصرت په نامه عملیاتو په اړه په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت رپورټ اورو.
د ورزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د نصرت په نوم پیل سو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو ملامته کړې او ګڼ شمېر سیمې ورڅخه تصفیه کړې دي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیوا کومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په خاص ورزګان چوره ولسوالۍ او مرکز ترینکوټ کې له تیرو 15 ورځو راهیسې د افغان ګډو او بهرنۍ ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. نوموړي وایي چې د یادو عملیاتو له پیل څخه تر دا مهاله د وسلوالو طالبانو د یو شمیر مهم قمندانانو په ګډون 250 وسلوالو طالبانو او لسو افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وشکې، خو دا یې ونه ویل چې څومره وژل سوي او څومره ټپیان دي.
جامن کې ماسیبه وکړو د 250 نفرو څخه زیات دوی ته مرګ ژوبله وختي ده په دا نصرت عملیاتو کې چې فعلا هم دوام لري. افغان سرتیري هم په دغه 15 ورځو کې جامن د پولیسو او امنیتی ملی دلسو تخزیات ندی او لس نفر او زخمیان له حمل لرو.
شاغلی قیمتي وای په سیمو کې د وسلوالو طالبانو له لوري ګڼ شخړل سو ماینونو د دې د عملیاتو د چټاک پرمختګ مخه نیولې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو هم د الخندق په نوم عملیات پیل کړي دي چې افغان پوځ یوازې تبلیغات یادوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په ورزګان کې د افغان پوځ د دې وروستیو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. که څه هم په دغه ولایت کې افغان پوځ وایي چې دغلته یې د وسلوالو طالبانو ملامته کړې او هغوی یې ځپلي دي، خو د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دغه ولایت کې د افغان پوځ روانو عملیاتو هیڅ پایله هم نه ده ورکړې. دغه ځایي اوسېدونکي زیاتوي چې د دغه ولایت ټولو ولسوالیو ته غځېدلې لارې له تیرو 2 کلونو راهیسې تړلې او د ترینکوټ ښار په 2 او یا هم 3 کیلومتره کې وسلوال طالبان شتون لري.
تقریبا 2015 کال کې د کمربند راغلی دی د بازار ساحه شاوخوا راوڅخه مرکز ترینکوټ باندې، بیا دغه څخه تر اوسه پر همدغه کمربند چې ډېر مخ ته تللی وي نو دی به 1 کیلومتر یعنی هغه کمربند شاته کړی وي. او د وزد سه ولسوالۍ نه د روزګان تقریبا شپږ ولسوالۍ مکمل لارې تړلې دي.
زما کول طالبان په سیم کې تقریبا 2 کاله 2 نیم کال کې چې موږ د خپل سیم راوتلو بیا نه ورغلی خپل سیم ته غوښتنه مې دا چې پر شامنیت راځي چا خبره واورده سی.
د ورزګان ځای چارواکي وای په دغه ولایت کې د ورستیو عملیاتو د بریا لامل د بهرنۍ ځواکونو ملتیا ده. دا په داسې حال کې چې دغه ولایت ته په دې ورستیو کې د بهرنۍ ځواکونو یو کمپ هم راغلی او وخت نا وخت د طالبانو پر مرچلو هوایي گزارونه کوي او شپنی چاپی پر وهي. اوس اندېښنې دا دي که چیرې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو څخه سیمې پاکې نه سي نو د دغه ولایت شاوخوا 90% خلک به د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو ټاکنو څخه بې برخې پاتې سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه نقیب الله ننګرهاری د ننګرهار نه خبرې کوم. صدا افسوس چې د آزاد رسنیو باندې هم حملې کیږي، نه ولسی بچ دی او نه آزاد رسنۍ مظلومانو آواز چارواکو ته هم رسوي او نړیوالو ته هم رسوي. او داسې حملې چې هر څوک کوي هغه د بشري حقوقو سره په ټکراو کې دي او د اسلام سره هم په ټکر کې دي. والسلام.
السلام علیکم. کوم چاودنه په ننګرهار کې، کندهار کې، په کابل کې سه په دې ډېر زیات خواشینه په کول دي چې شهیدان سمې کول خلک ډېر خلک چې شهیدان کړ، ماشومان او غټ خبريالان ډېر چې شهیدان کړ، او بیا خصوصا سباول کاکړ صاحب باندې ډېر زیات خواشینه سم دی زخمي او ورسته خپل ځل لا سوار کړ. دا چې هر چا کړي افغانستان عمله نه ده، دا په کول اسلام باندې عمله ده. ډېر بی غیرت دی، منامر په هیڅ نه راځي. دیوار ځان مړ کې دا ځان دوزخ په کوم ځای کې پروت دی، ځان ټوټه ټوټه کی. دا چې هر چا کړی دا ټول نړۍ ټول خلک دی باندې نالت وایي، ټول اسلام قرآن په دې نالت ویلی دا کوم شیطان سوی دغه ته ټول کورونی ته ټول خپل خپلوانو ته خو زه هیله دوی ته صبر دعا کوم چې الله پاک دې دوی ته دې ټول ته صبر ورکړي او الله دې دوی ته مغفرت وکړي، الله دې شهادت قبول کړي او دې موږ په ملک کې دا کارونه کړي. الله دې نیست او نابود تباه او هلاک کړي، الله دې برباد کړي. او دا کومه تربیه کوي دا کوم برازیل ملک پاکستان کی تربیت کی هغه ته الله ہدایت کی ہدایت په نصیب نه الله دی هغه نس نابود تباہ او برباد کی او دا شهیدانو ته الله جنت فردوس نصیب کی. والسلام. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دازاد ارادو کارکون کو اور ادون کو سلام علیہ کو رحمۃ اللہ وبرکم د کابل ولایت نا پلین کے مرورا خدے دیوگی چتا سرو جوڑے ہوئے او کما پی خشوی او دا کم جرنالستان دازاد ارادو د دینورو رسانو په حق رسیدلی او شیطان شی دیوتا دا اللہ پاک نا کورنی تے لڑا صبر غوارا ما خودے دی تو اخیر سامہ کی او دا انشاءاللہ شایدان دی زبدون ہوئی اما چی دا افغانستان کرتنی دا ہر سرے دی چی آغا حقیقت ہوئی آغی دا گواخ دی آغی دا ہوئی و چی آغا دا مرک سر مخامخ دی ورورا او نن دا دیر خپے ہو او خودے دی ہوئی کی جنور دی سی بادی پیخی ہونی شی او اے دا دا افغانستان دشمنان دی دا نپری دی چی افغانستان آباد شی. تاستا پا احترام. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادي رادیو دریز نه دے
خبرونه دوهمه نیمای تر رسیدلی او په دوهمه برخه کې مخکې خزي ونیس پروګرام او ری خطر هغه مخکې لفریبا ظاهر څخه د مهم خبر نو لنډی سورو.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په خپلو نننیو څرګندونو کې د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب په اړه د حکومت ژمنې تازه کړې، خو د دغو ژمنو په غبرګون کې د رسنیو یو شمېر استازي بیا وایي چې دوی په عمل کې هیڅ داسې څه نه دي لیدلي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره دې سوي وي. دوی وایي د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ډېرې حل لارې او میکانیزمونه شته چې که حکومت یې عملي کړي وضعیت بدلدای شي. د کاپیسا امنیتی چارواکي وایي د قهر سیلاب په نوم عملیاتو په ترڅ کې تیره شپه په دغه ولایت کې د پنځو مهمو قومندانانو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژلې دي. د روزګان امنیتی چارواکي وایي د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د نصرت په نوم وروستي عملیاتو په لړ کې څه باندې 250 وسلوال مخالفین وژل شوي دي چې ځینې مهم قومندانان هم پکې شامل دي. د روزګان چارواکي وایي چې دغه عملیات په خاص روزګان مرکز ترینکوټ او چوری ولسوالۍ کې شوي دي او اوس هم دوام لري. د ایران د پارلمان یو ولور پولی چارواکي خبرداري ورکړي چې هیواد به د هغه څه پر وړاندې چې په سوریه کې د اسرائیل له لوري یرغل وباله اقدام وکړي. د ایران د پارلمان د ملي امنیت کمیټې مشر علاءالدین بروجردي دمشق ته د خپل دولتني سفر په ترڅ کې دا خبره کړې ده. مراکش اعلان وکړ چې له ایران سره یې خپلې اړیکې پرې کړې دي. د مراکش د بهرنیو چارو وزیر ناصر بوري ته دا اعلان پرون وکړ. او د ارمنستان په پلازمینه یریوان کې سلګونو کسانو نن د دغه شرح غلوې لاره تړلې چې هوایي ډګر ته رسیږي.
مخکخه خزي
د ازادي رادیو درنو اوردونکو ستړي مشه د مخکخه خوځ خبرونه ل لارې چې تاسو په بیلابلو برخو کې لفعال او مخکخه میرمنو سره آشنا یې. نن مو د دغه لړې په دوام لیو بلې داسې میرمنې لفعالتونو خبرو چې خیریه بنسټ لري. خیریه بنسټونه هم ډیر دي، خو زمونږ د دیو نیول مانا د افغان وژل شوی سرتیرو د کورنۍ او پاتشونو لپاره د مرستندوی بنسټ بنسټي خودونکو ده. دا میرمن شګوفه نجات نومیږي چې لنې کمرغ دلته زمونږ سره په خبرونه کې د اغل نجات زمونږ خبرونه نته دې سيادت خیر راغلی ستړي مشه.
زه خپل سلامونه ونې کې له تاسو ته، تاسو محترم او درنو همکارانو ته او د تاسو له د رادیو له طریقې ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه ونې کې له وړاندې کوم.
وعليكم السلام، ډیر خیر راغلی. شګو په نجات د مفکوره او د فکر څنګه درته پیدا شو چې بل اخر باید داسې یو بنسټ رامنځته شي چې التا افغان سرتیری کوجل کې د غوي کورنۍ پات کېږي، هغه ته لګته لګا یو ډول مرستې رسیدلې وي، یو ډاډ موجود وي په کومه کچه باندې وو په پیل کې اوس کوم ځای ته رسیدلې ده، ام افکوره څنګه درته پیدا شو؟
ما د ډیر په خونه ما علاقه مندی له ټولنیزو کارو سره درلودله، یعنی هغه زمان چې زما سره و ما سواد موزیک کورسونه رایگان د خپل کوڅه کې د خلکو هغه ماشومان د پاره چې دوی نسوي کولای لاسرسی ولري تعلیم و تربیت ما کورسونه درلودل. خب په مرور د زمان هغه وخت جنگونه سولو بیا موږ بهر له هیواد ولاړو، څو وخت په ننګرهار ولایت کې وم
نو د طالبان په وخت کې هم ما رایگان کورسونه ما شومان د پاره درلودل. نو بعد دغه نه هغه کله چې جنگ شده شدت ومن او څو وخت را پدې خو زه چون بهر له وطن او هغه وخت افغانستان ته راغلم، یو ورځ ما یو ماشوم ولید چې نږدې د مکتبو مکتبونه شروع کېدل، د هوت میاست او د چپلکې په پښو کې وي پلاستیک خرڅاو. ما ته یې وویل ویل خاله پلاستیک بگیرین. نو ما ولیدل چې ډیر ساړه وو او تقریبا 15 یا شپږ پلاستیک د پلاس کې پاتې وو. دا شپږ وړه پلاستیک مې ترې واخیستل. نو ورته ومې ویل چې نږدې د مکتب شروع کېدو ده. نو ده وویل خاله ما پدرم شهید شده. نو واقعا زه ډیره زیاته خفه سوم او بیا مې ترې پوښتنه وکړه چې چیرته شهید شه. ده ویل د ما پلار سرتیری و او زه اوس ناناور د خپل فامیل یمه، بنان زه باید کار وکم نه درس ووایم. نو د هغه هغه ما ته واقعا یوه جدي انګیزه راکړه چې زه باید د مسلح قواوو او په زمن کې دا وظیفه د هر فرد د افغان ده، ولو میرمنی ولو نارینهی چې د مسلح قواوو د بازماندگان و د فامیلو د پاره لزړه او ځان نکارو کی. بنان ما اوله یو انجیو د نوی ځوان په نامه جوړ کړه او دوه کاله مې هغه کار وکړه، امارت قناعت بخش نو. بالاخره د دیر لسه شپږ نویم کال کې ما یو بنسټ ټولنیز بنسټ چې هم خیریه کارونه کوي هم ټولنیز کارونه کوي د شګوفه نجات په نوم باندې جوړ کړ.
خیر اوسې یو خورا مهمه انګیزه تاسو ته پیدا شوې وه او احساس مو د ستایلو دی، خو کله چې تاسو دا بنسټ جوړ کړو د چا لاسنیوی باید درسره وای، چا درسره مرسته وکړه؟ مفکوره ستاسو وه، اما دلته مالي امکانات هم خورا زیات پکار دي، دلته د چا مشورې او مرستې هم اړتیا لیدل کېږي. د برخې چا لاسنیوی درسره وکړو که اوس پورې کارونه لا ډېرې ابتدا کې دي تاسو باید لا پراختیا پیدا کړئ؟
د موږ کارونه لا تر اوسه پورې په ابتدا کې دي. د نوي هغه زمان چې موږ په کارو باندې شروع وکړه نو موږ لا تر اوسه پورې له خپل بودیجې د بنیاد نه او یو تعداد محدود دوستان چې موږ په بهر کې دي، فامیلونه هم دي، هغه یو نیم وخت وخت نا وخت موږ سره همکاري کوي، اما موږ لا تر اوسه پورې هغه یو سلسله کومکونه یا برنامه چې د خلکو دپاره یا د هغه میرمنو د شهیدانو د فامیلو دپاره درلودلې، د خپل بنسټ له پیسو نه مصرف کړي.
یو میرمن راپاڅیږي په داس حال کې چې تاسو ته ډیره د جګړو په دواړو خواو کې نه ښکېل نه ګڼل کېږي او تاسو ته ډیره دی ویل کېږي تاسو د سولې لپاره کار کوئ، ول راپاڅیږي بلاخره د سرتیرو لپاره کار کوي، دغه د پاتشو کورنیو لپاره کار کوي، ترڅو هغوی ته مرسته رسېدلې وي؟
دا چې په افغانستان کې جنگ ده، د څو لسیزو نه را په دې خوا په افغانستان کې جنگ ده، واقعا موږ شهیدان ورکو او د ټولو فامیلو د شهیدان نیاز دی ته لري چې باید کومک سي. مګر مسلح قواوې د افغانستان آگاهانه د موږ د حفظ د ځان مال نوامیسو او ارضي تمامیت په خاطر باندې راځي، دوی خپل فامیل پریدي، خپل ځوان نه تیریږي او بلاخره د موږ د ځان د ساتلو دپاره د دې خاورې د ساتلو په خاطر باندې دوی ځانونه قرباني کوي. بنان د هر فرد د افغان، د هر نارینه ای که ښځه باید خپله وظیفه وګڼي چې حداقل فرضاً که ټولنیز کارونه نسی کولی یو قلم او یو کتابچه اخیستی سي چې په دوی په ګاونډي توب کې یو فامیل د شهید د قوای مسلح ورته وري کې، نو دا هم غوته ام یو روحیه ورکول کېږي او هم موږ خپله یو انساني او وجداني وظیفه
انجام فرد دنده او وظیفه وګڼله. خو عملاً د همکاري څنګه ده؟ یعنی تاسو بل اخره یو ځای یو درس پیدا کو، یو څلری چې د دې لارې تاسو کولای شئ مرسته ورسوي، خو د خلکو همکاري په دې برخه کې د خلکو احساس هغه څه دی چې تاسو یې لرئ؟
واقعا خلک هغه زم چون دا بنسټ نوی جوړ شوی ده او ورو ورو څه خلک خبریږي، خپله علاقمندي ښیي، خپله همکاري ښیي. زه یوه ډېره ښه خاطره څه لرم، غوښت مې د یو تعداد صرافانو نه زه کومک وغواړم. ځکه د ټولنیز بنسټونه یا انجوګان په استثنا د خوې په مجموع کې نسم ویلای یو نیم ښه گذشته نه لري، خلک ترې راضي نه دي. فکر کوي چې هر چا سره که کومک وکړي نو دوی د خپل نفع د پاره لیغ نه استفاده کوي. مګر ما هغه زمان چې خپل اهداف ورته وویل، ما خپل برنامه ورته وویل، دوی حاضر دي تاسو چې موږ تاسو د میاست $50 درکوو. نو بنان حتی ډیرو کسانو ته چې موږ مراجعه کرده که نوره وسه نه در رسیدلی، دوی دیو قلم او یا دیو د کتابچی ژمنه لمک سره کرده چې تا سره موږ دا همکاری کوو. اما په تاسف سره چې دولت لا تر اوسه پورې
دولتي هڅو باندې راځو، ځکه چې حکومت هم ژمنه کړې چې دغو قربانیانو کورنیو ته البته دوی ځانګړې پاملرنه لري. اما اوریدونکو ته ورزو، له سعودي عربستان نه زمونږ یو اوریدونکي ناصر خان راسره اړیکه نیولې. ډېر په خیر راغلی، تاسو په پردیس کې ژوند کوئ، مننه چې زمونږ خبرونه او ستړي مشي خبرونه ته
کوم مثالونه لري چې دغه خلکو هغه اعتماد به ځان باندې پیدا کړه او یعنی کارونه نور هم په مخ باندې لاړ شي. څوک د ښځو لپاره کار کوي، امامو لپاره، خو په حقیقت کې هغه څه نه دي ثابت شوي. نو هغه څوک چې خپل هغه مقدسه اراده لري هغه هم د ستونزو سره کور کې مخې ته راغلی ده، که نه؟ نو د دغې دپاره د دې خلکو باور د پیدا کولو دپاره
احساسات بیان کړو
دا تکړه زموږ خپل د دې په یو ډګر کې د ورونو نه کمی نه دی، خو کدی دا فرصتونه برابر شي. یعنی څومره مینه چې دوی د وطن او د خلکو سره لري هغه مر کې دی.
جریان کې را سره اوسئ. بل اوریدونکو ته هم مرزو چې دا وخت را سره پاړی کې دی خبرونه ته خیر راغلی، ستړي مشي
محترم اخی جوړی،
ډیره مننه. ځان دې معرفي کړه، کوم ځای نه داړي کې نیولې؟
جان محمد قاری ما د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ نه تا او دا شګرتي خورته.
خیر اوسې قاری صاحب، ډېر زیاته مننه، په خیر راغلې. هر کله راشي
فعال خور لرو. مننه.
او جان محمد
کپ دې ایمانو
کپ دې راته وای، ما تاسو خو نظر مونږ واورید او دونکو مو واورید پټوله کې دغه برخه ته څومره پاملرنه شوی دا او دلته زمونږ تاسو ونده څه جوړیږي، د میرمنو ونده څه جوړیږي، چې لکتر لګه د سیو پاملرنه موجود وي. خا دا قاری
سره یو نظر لرم، یو پښتنه رم د کوم مکانه
مهرباني.
نظر مې دا دی چې کوم کسان چې مثلا خو په دې کې شي کوم چې عام شي ځان شي تیمان چې لري تیم دې مرستې ته ضرورت لري، کنه چې مرسته وسره وشي. او پورته مې خور نه دادا چې یو څه ژوند او ما یې دین ورونه څنګه دا شانې د افکورونو سفارستان دي او د نفقه پیدا کوله. د تا خلک ستا په مکه لري په نظر کې لري کنه لري
څومره خیر اوسې.
او په اخر کې یو د هغه وختونه چې دا شانې څنګه سره کومکوتی چې دا شانی معلولین او مایوی او شهیدان ورسه سره کومکوشي او خود کاپ
ستاسو
مګوروري یو خیر دا
قاری صاحب جان محمد ستاسو له نیک نظرونو نه خورا زیاته مننه. پښتنه به ځوابیږي په خبرونه کې را سره اوسئ، مننه چې را سره وئ. بل اوریدونکو ته ورزو، ځان برات معرفي کړئ چې کوم ځنه مو اړیکه نیولې، نظر، پښتنه یا وړاندیز مو ورستړي مشي. مهرباني اړیکه خرابه ته شاید نشوي خبره کړی. امید چې یو ښه ځای نه را سره اړیکه ونیسئ او ښه پیغام د خپرونې لپاره ولرئ. بل اوریدونکي ته ورځو. ستړي مشي را سره یئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ورور ځان معرفي کړه، کوم ځای نه د اړیکې نیولې؟ ډیره مننه. ځان دې معرفي کړه.
ازادي راډیو د ځاځي میدان سلینا سباون ځایم.
خوست نه ډیر زیات په خیر راغلی. ستړي مشي ځاځي صاحب محترم، مهرباني خبرونه در سره اوریدلې ده، نظر دې ورو
مختلفه د خبرونه مواد ده. اول خو د خور ته سلامونه احترامات او امي کوم تاسو ته شمول دي. خور خو ډیر ښه کار شروع کړی دی شهیدان ورسین لپاره. خو دا اوس موږ ته پته نه لګي که اوس موږ غواړو چې کومک وکړو دا به د کومې لارې نه کوو.
تمنه ښه درته به وایي اتمن د خبرونه لارې، ځکه چې دا چې له دې انګیزې او احساس سره راوتلې ده ته به دا مرسته به یو ښه ادرس ته رسیږي. دا به درته ووایو شګوپې بیرته به خپرونې اوریدونکو ته هم راګرځو. خو تاسو خپل بنسټ نوم هم یاد کړو، شګوپه نجات او نجات هم دې ته ویل کېږي. تاسو یو چاته څه ډول ژغورنه ورکوئ؟ دا ستاسو خپل نوم هم موږ که څه هم خپرونه کې یاد کړو دې لپاره هم په بنسټ ایښی دی کنه، دا نور څه دلایل او عوامل هم لري.
برلوی زه خپل سلامونه بیا هم د ازادي راډیو د چپونه خپل محترم ټولې ودول ته، بل خصوص د غورونو ته چې دوی پښتنې درلودلې او نیک نظرونه یې درلودل. بیا هم زه دوی نه زار د سپاس کوم، مننه کوم. شګوفه په خپله د ما نوم ده یو، او دوم نجات ما فامیلی تخلص ده. او په زمن کې زه غواړم د هغو کسانو دپاره چې هغه نیاز لري، ضرورت لري، او د هغو د نجات دپاره لاس ورکم او د هیوادوالو په همکاري سره دوی له دغه حالت نه راوباسي.
خیر اوسې چې د پښتنې اوریدونکو ستاسو منتظر دي چې پښتنو ته ځواب ورکړي. ناصر خان سره د سعودي عربستان نه اړیکه نیولې وه، څنګه ولسی باور رامنځته کړ ولې شي؟ داسې مثال لري چې بالاخره په تاسو باندې خلک باور وکړي.
محترم ورور، تاسو ډیر یو ښه او په زړه پورې سوال وکړ. د دې لپاره چې واقعا اولس خلک په داخل د افغانستان کې په بهر کې ډیر لیول دي یا لقمن دي چې داسې بنسټو سره کومک وکړي، مګر هغه دوی اصلا دې ته باور نه لري چې آیا دغه کومک که موږ ورسره د دوی سره وکړو مستحقو کسانو ته به ورسیږي او که به ونه رسیږي. بنان موږ داسې تصمیم لرو، ګټې اکاونټ لرو، اما با آن هم هغه یو د فعلن دپاره د هیوادوال دپاره هم نه ده جوړ کړی چې هغه دوی په دې کې شرکت وکړي. موږ پیشنهاد په دې باندې ده چې وزارت هغه اکاونټ چې موږ د هیوادوالو دپاره له دې نه باد شاید د ازادي راډیو له طریقې موږ بیا هم په آینده خپرونو کې اعلان وکړو چې هغه اکاونټ چې موږ جوړ کړ د یو نماینده د وزارت کار او امور اجتماعي په هغه کې به امضایی په دې اکاونټ کې برلوی دې چې زه امضا کوم کنه په دې اکاونټ کې دیو نماینده د وزارت کار امور اجتماعي امضا به په هغه کې هم وي. دا په دې هدف باندې چې موږ یوه افغانۍ هم ونه کولای سو د ځان په نفلیغ نه استفاده وکړو.
او لکه زازی ورور چې اشاره وکړه، څنګه خلک رسیدلی شي ستاسو دغه ادرس ته او ستاسو که څوک وغواړي مرسته درسره وکړي؟
فعلاً دپاره موږ خپله د اړیکو شمیره ورته وړاندې کوو، ځکه موږ یو اکاونټ جوړ کړی وو چې هغه اکاونټ اوس د فعلاً دپاره اکته د خپله د موږ د خپله خوانه، اما موږ نوی اکاونټ جوړوو. نوی اکاونټ په دې هدف باندې جوړوو ځکه چې د ډیرو هیوادوالو ایندغن سوال ده ورته چې موږ که چیرته له دې بنیاد سره یا د دې بنسټ سره کومک کوو آیا هیوادوالو ته به ورسیږي که ونه رسیږي. نو د دې په خاطر باندې فرضاً موږ یو نماینده د وزارت امور اجتماعي نه غواړو، یو نماینده د وزارت کار امور اجتماعي نه غواړو، د امور زنان وبخي، د ښځو یا د چارو وزارت نه، او د وزارت کار امور اجتماعي نه. فرضاً موږ اکاونټ $1,000 راغلل د مجموع د هیوادوالو نه کنه، هغه وخت موږ یوه برنامه ولرو یا کومک وکړو یا یو چیرته کورس دایره وکنه، دا پیسې چې له دې اکاونټ راباسو زه شخصي را نسم راایستی د تنا د خپل امضا په اساس باندې. له ما سره باید نماینده د وزارت امور زنانی نماینده د وزارت کار و امور اجتماعي
او هغه قرباني شوی کورنۍ کتر سره علاوه خنه
لا کچو کوغ وړي زدا کار هم کو
نو خلکو ته یې څومره باور بل اخر ور کولای شي څومره ژمنتیا موجوده ستاسو د هڅې یعنی پاکی دی یعنی او خ زای ترسیږي او د خلکو کله سره مرسته کوي چې زمونږ هیوادوال تر ډیره مرستو ته تګی دی خودی تر ډیره انتقاد دا لري چې یو خ چې دوی په باور وکړای شي داس باوري ادرس نه لري نو ستاسو دا باور بچنګي
یعنی ز ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوم په عنوان دی وی افغان خځه او ز په افغانستان کې اولینه خځم با واسط دی ډیر زیات مشکلات د امنیتی دی
بالکل
تهدیدات دی اما بیا هم ما ملا دی ته تړلې ده د ځکه د دښمن لپاره څه قوی مسله څه د ما بنسټ دوړه یو شی دی کنه چون زه د قوی مسلق و د فامیلو د شهدا او د پاره کار کوم اما بیا هم زه ډار نه لرم ځکه زه یو انساني کار کوم نو بنان زه بیا هم ډار ور کوم چې دغه اکاونټ مګ جوړ ک دا به یو ډی لاتروس پور په افغانستان کې چا دا کار نه کوي
او کته سو غواړي چې زمونږ کته سو غواړي سن اوردونکو هم تاسو سره د دوه خبرو سره البته لیوالتیا او خود لکته سو غواړي چې مناسبه ګڼي چې دا اکاونټ یا دا شمیره بیان شید رادیو لار نو وخت درکو اما اوردونکو ته هم بیرته ورزو چې دوی الات سو ویل غواړي دا وخت اوردونکو را سره ستړي مشي
السلام علیکم
وعلیکم السلام ډیر بخیر راغلی
بخیر اوسې زادرام سے تاسو ته نجات سے سلام علیکم
زما سلامونه هم منئ
ډیر مننه
غامیر د جلال آباد نه خبرې کوم
غامیر بخیر راغلی تل زمون سره په خبرونه کې ګډون کوي مهرباني
مشخصا د خور نه واقعا چې ډیر او کار شروع کړی دا او ډیر ښه انګیزه او مفکوره فکر ورسره ده زه فقط مشخص یو سوال کړم
مهرباني
د یو ویل چې دا سرتیری چې مثلا سیدان سی داوی کورنۍ سره ډیره خبره او بالکل قابل تصور ده زه وایم دا خلیفین د دې څه ځوان سات مخارجین د افغانستان وګړي دي افغانان دي دا هغه چې دا بلاروس مثلا د خزو د نیرونه کندې سوي دي او ملسوي دي چې جنگ په هغه طرف کې نه دولت مخالف طرف کې ایا دوی چې هغه سره د حکومتونه کوي او کوي نه کوي چې ځکه دوی خبرو کې مشخص نه ویل چې موږ سره ایا دا یو توجیری چلن نه ده نو دا که یو جواب را ترک
ترته وو وی ډیره مننه غمیر صاحب لنګرهار نه چاډی کوم نیولې و بل اوردون کې ته ورزو خبرونه کې را سره د استړی مشي ځان معرفي کړی لاغه ورسته سو نظر اورو
شریف لاره کنه ولا ته زوی ولا خالي هغه کاري
وسته بله رحمت الله بخیر راغله استړی مشي اوردون کاری که پریشوی دا تخنیکی همکار شرکی چنور اوردون که همشتا مدخ پروانه وقت کم ده خیر چو اوردون که پخوانه پختنه هم پاتی دی قاری سب جان محمد لکنر نویلیو چه هو به ولکه غمیر و ارور پتیر توپیری چلندگ موضوعات اشاره کرد چه معلولین و معیوبین ده دو طولنه یو برخه ده و دوی هم لاسنوی تا ارتیال ری تا ساقوی تا هم رسیدگی کوی کنه و بل دا غمیر پختنه و میربانی
فقط مګه چون بنسټم نوې په کار شروع کړی ده مګه هم د مایوبینو لپاره او هم د شهدا او د کورنوی لپاره ځکه مایوبین هم په دې لار کې خپل آزاد بدن له لاسه ورکړي دوی مایوب سوي دي بل خصوص هغه کسان چې یاد ولاسه له لاسه ورکړي یا دوه پیل د لاسه ورکړي یا فرزن سترګې فعلاً هغه هم په جمو د شهیدانو کې مکترځي او موږ
دا سرتیری مایوبین کنه
عمومي دي دا سرتیری مایوبین سرتیری
او امیر پښتنه و
بل ورور د موږ سباون دي خوست نه زنگ ویلی و اغو ویلی و چه مک با کوم اساس که ولی ستاس سر همکاری و کنه
نو
فقط زبه دوستان تا خپلا ده فیلند پار یوش میره ورکم 0748 0748 317 454
د شمیره که اوردون کلی که کزی ارتو ویمه سفر و سوا اته چلویخ یو دیرش چلو روی چلور پنجوز داغ شمیره دا چه
یعنی
دوی کولیشی لکتر لگه تا سر یو هم غیگی وکرشی دیر مننه
دیر پارا چی مک با دیر نزدی وقت که با یو اکاونت چور کو لکه مخ که ما ویلی چی داغ اکاونت با یو مشترکی نو دیر پارا چی باور دی هوادوال را منز دکو او پا زمن که دمک یو بل رور دی کنر نه تماس نیولی و او اقو ویلو
محترم جواب شته سوال چې مایوبینو ته هم څه کوي غمیر ویل چې توپیری چلن کوي کنه انساني چلن ده
محترم وروره، ما ته می هیوادوال ټول هیوادوال دی، ولا واغه په هر هغه وخت چې یو میرمن بی سرپرستکیږي، فکر کومه په افغانستان کې جنگ یو عامل لري. اغه بل ای بعض کسان له ډیرو بدبختوی نه، بعض کسان د ډیر مشکلات اقتصادی نه، بعض کسان د ناپوهی نه ذیل دښمن سره یو ځای کیږي او اغه عقل ته مري او دغه کورنۍ پاتې کیږي کنه. مګر د فیلند پر د ما ته اغه میرمن هم محترم دی، ځکه اغه میرمن دی، اغه ی د لاس نیوی ته ضرورت لري. او تر ټول مهمه دا خبر ده چې دی اغنه هغه اولاد چې پاتې کیږي که مک دی غلاس و ننیسو، اغه عقدی با راضی، اغه بار د دوشت جامعه راضی، او بالاخره بل ورځ اغه هم دی د مخالفو کسان سره یو ځای کیږي. ځکه وایي که چیرته په افغانستان کې واقعا برابری وای، د مک د لپاره توجه کیدی، د مک لاس به هم یو چار نیولی و. بنان زه په آینده که غوړم د دولت په تفاهم باندې د داسې میرمنو سره هم همکاری وکم
ترڅو مینه او اخوت رامنځته شوی وي.
بله.
د دې لپاره
او د توپیر د قوم، ملیت، مذهب، سمت.
بالکل. اما دلته چې له چا سره تاسو مرسته کړې ده، د هغوی احساس که بیان کړئ، نه دا مرسته څه ډول وي، هغوی بیرته څه احساس اخلي؟
موږ لا تر اوسه پورې لومړی برنامه چې موږ درلودله د وړکی اختر په مناسبت باندې، په پیشواز د وړکی اختر، موږ تقریبا 150 فامیلو د شهدا د قوی مسله دپاره، او په زمن کې په مجموع کې 180 فامیلونه کېده د انتحاري حملاتو او بی بضاعتو میرمنو دپاره اوړه، غوړي، چای او بوره ورته ورکړل.
رسنیو په دې اړه رپورټونه درلودل؟
بله بله درلودلې، یو تعداد محدود. نو هغه وخت چې یوه میرمن واقعا راغله، ډیر زیاته وضع خرابه وه، او هغه د لارې نه تیرېده. موږ هغې ته اصلا لست کې مم نه وه نیولې، او دغومره خبره سوې وه چې دلته کومک کیږي که نه د بې بضاعتو ښځو دپاره. هغه وخت چې هغه راغله وویل د ما دوه زمن شهیدان سوي دي، یو په انتحاري کې او یو سربازو. نو مګه هغه سات باید حداقل یو لست درلودی له دې میرمن نه، مخکې له هغه نه باید موږ فرضاً د دوی دپاره آمادګي لرلی. ایرانه پاتې سوم، ښه داس اسنادم نه لري، اما ظاهر ته چې ما کتل واقعا هغه د دې اوښکې چې تویدې هیڅ وخت د مال یاد نه وزي. ما ته واقعا ډیره زیاته سخته وه. او دوی ته مې ویل چې تاسو په آخر کې که چیرته څوک غیر حاضر و، خو ښه که نه و، ته منتظره پاتې سه، زه تا ته سر له نوې مواد اخلمه او تا ته یې توضیح کوم. چې هم لیده چې څوک غیر حاضر پاتې نه و، زه ولاړم او دې میرمنې ته مې اوړه، غوړي، چای، بوره واخیستل او ورته ور مې کړه. هغه همیش ما ته زنګ وهي او هغه وایي چې زه په 15 وخت لمانځه کې تا ته دعا کوم.
دا احساس او دا هر څه چې تاسو لیدلي، دا چې سترګو مو اوس لوغ کې ډکې دي، یوازې تاسو درکولی شئ او هغه کسان چې دا څه په تیریږي. اما څومره اړتیا لیدل کیږي دغو برخې ته چې زموږ وطنوال، زموږ هیوادوال، زموږ ملګري، دوستان بالاخره باید همکاري وکړي، او یا ستاسو لاسنیوی، او یا د دغو خلکو چې اړتیا لري دغوی لاسنیوی وکړي.
زه له خپلو ټولو هیوادوالو نه چې هغه دوی حداقل امکانات لري خواهش کوم چې د موږ له بنسټ سره همکاري وکړي، ډیر صادقانه همکاري وکړي، او له ما نه صادقانه همکاري وغواړي. او زه غواړم چې په آینده کې دا بنسټ مې په ډیر یو مشهور بنسټ چې واقعي انساني بنسټ دی، د خلکو دپاره کار وکړي، د خلکو دپاره. اوس ما د ننګرهار ولایت کې تقریبا 1.5 سال شاګردانو دپاره، دغه د دوستان به په ننګرهار ولایت کې اوري چې د رسنو له طریقه د تلویزیون، د شرق تلویزیون له خوانه هم خپاره سو، کتابچه، قلم، بیک د مکتب او ټول وسایل د ورته ورم کړو. تغلطه په دا توپیر نه و چې ټول شهدا د
مکتب
د زده کوونکو د بی بضاعت او یتیمانو د پاره کومک وکړه. نو یو ماشومه تقریبا د شپږم صنف شاګرده وه، راغله ویل ویلی زه واقعا خوشحاله ام چې ما ته نن کومک سوی ده، اما زه ډیره ډیره په دې خوشحاله ام چې اته کاله کیږي د ما پلار شهید سوی ده. اولین وار ده چې یو څوک د ما یادوي او ما ته یو احساس راکوي څه ته پلار نه لري او موږ یو چې د تاله څنګ سره یو.
نو دغه وضعیت څخه خپل ځان باسلی شو، یو بل سره همکاري مرسته او دغه درد چې شریک شي سره. ډیره مننه خیر اوسې شګوفه نجات په خپرونه کې د ګډون چې را سره وي اوردونکو له تاسو نه مننه چې را سره وي. اما زمونږ د خپرونې وخت ختمیږي. خیر اوسې ستاسو له پیغامونو نه او د زمونږ بلنه مو منله. درنو اوردونکو داونه زمونږ د مخکې ښځې اونۍ میلمنه د افغان وژل شویو سرتیرو د کورونې او پاتشون لپاره د مرستندوی بنسټ ایښودون کې شګوفه نجات و. خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ مو په پاک خدای سپارم. د خدای په امان.